د دې سات په خبرونه کې اوري چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په پاکستان کې کتلی دي. د خراس د جنو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. په غزنی کې لسګونه تنه چې طالبانو تښتولي ول خوشی شول. ملګرو ملتو د عراق پر خونړیو مظاهرو خواشینی ښکاره کړه او د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ترکیې ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي چې د پنځشنبه په ورځ طالبانو له ځان سره بیولي ول پرون بیرته خوشی شول. د غزنی د والی ویند محمد عارف نوری پرون ماښام آزادی رادیو ته وویل در غزنی ولایت خواجه عمری ولسوالی دریت سلویش وسیدون که چه دو ورځې مخکې طالبانو یرغمل کړی او یو نامعلوم ځای ته لیږدولی و، د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو په منځګړتوب بیرته خوشی شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. شاغلی نوری په دې اړه چې طالبانو ولې دا کلیوال بیولي و څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې د دې قضیې په اړه څېړنه کیږي. د دوه سوه اووم پامیر قلو اردو وای د تخار خواجهغار ولسوالۍ له هغو وسلوالو طالبانو تصفیه کړې چې په دې وروستیو کې له کندوز ولایته دې ولسوالۍ ته ورغلي و. په هغه خبرپاڼه کې چې پرون شنبه د دې قل اردو لخوا رسنیو ته استول شوې راغلي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې چې له هوایي ملاتړه هم برخمن ول، مازدیګر مهال په خواجهغار ولسوالۍ کې دښمن سخت وځپل شو. د لبنانی یو راپورونه لمخې لس وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د دوه سوه اووم پامیر قلو اردو د خبرپاڼې پر اساس وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ له مرکز او شاوخوا سیمو په شا تمبول شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتو په عراق کې د خونړیو مظاهرو په اړه چې شپږ ورځې پخوا پیل شوې خواشینی څرګنده کړه او ژر تر ژره د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د عراق لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یعنی پلیسکارت په خپله ټویټر پاڼه کې کښلي چې د انسانانو وژل دلته بوژدونکی دی. هغې ټینګار کړی چې دا مرجوبلی باید ودرول شي. تر دې مخکې د عراق د پارلمان د بشري حقونو کمیسون د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر سل او د ټپیانو شاوخوا څلور زره تنه ښودلی دی. دا مظاهرې چې په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو کې روانې دي، ګډونوالې له بیکارۍ، عامه کمزورو خدمتونو او اداري فساد سر ټکوي. مظاهره چند دغه راز د حکومت د بدلیدو غوښتنه کوي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي ویلي چې د مظاهره چانو مشروع غوښتنو ته به پام وکوي، خو د هغه په وینا عراقیان باید دا ومني چې ټولې ستونزې ژر نشي حل کېدی. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي خبرداری ورکړ چې که انقره پرې هوایی او ځمکني بریدونه وکړي د ترکیې په وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي. دغه ځواکونه چې د سوریې پر شمال ختیځې برخې کنټرول لري دغه خبرداری په دې پسې ورکوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې ترکیه به د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کې نن یا سبا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مورچلو هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي. اردوغان زیاته کړه
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimat.
Erdoğan ve Muş da doğu ameliyatı para tayari nevale. Dıkpılı ameliyatı planını mu başpır kredi. Muş lazım amrını hem var kredi. اردوغان له خپلو متحدانو وغوښتل چې دا مسئله روښانه کړي چې آیا د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او د سوریې کرد ملیشه وای پی جی ترهګری ډلې بولي او کنه. له کردانو، عربانو او آشوري ملیشو څخه جوړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د هغه ائتلاف یوه برخه ده چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. او شمالی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې پرونی خبري چې د پیونګیانګ پر اټومي پروګرام څرخېده په مختلفو بڼو تعبیر کړی دی. د شمالی کوریا مشر مرکچی کیم یونگ گیل وویل په سټاکهولم کې د شنبې د ورځې خبري یوازې او یوازې په دې خاطر بې نتیجې پای ته ورسېدې چې متحده ایالاتونو له خپل پخواني دریځ او چلند لاس نه دی اخیستی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاکس وویل چې د شمالي کوریا څرګندونې د هغو شو بحثونو چې ترسره شول محتوا او روحیه نه منعکسوي. دا له هغه راوروسته چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په جون میاشت کې سره کتلي او د خبرو په بیا پیلېدو یې سلا کړې وه لومړی ځل دی چې دواړه لوري رسمي خبرې کوي. تاسی آزادی رادیو اوری اته بجی او شپږ دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې اوري طالبانو د امریکا له ځانګړي استازي سره کتلې دي. د سیاسي چارو کارپو وزیر ساپای د قطر د خبرو لغوه کېدا د سولې د پروسې د پای ته رسېدا په معنا نه بولي.
یو مقطع کې مذاکرات یو خواهی قطع کوي دا معنی دا نه ده چې دا بالکل داسې قطع شول چې بیا پیل نه شي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په کندهار کې به د هغه پلار کیسه واوري چې وسلوالو طالبانو یې څلور زامن وژلي.
دا بل ورور یې د کور ور لا کړی و چې دا کشر ورور نو هغه د وام سره چې دا ورور یې اوس پر ما لاړ نه کېدی هم سویشتلې دا دوه خو دلته شهیدان سول.
په غزنی کې شون کې وای لوی استونزه د هستوګن ځای ده.
ډیر داسې استادان ستاسو هغه په کرایو په کورونو کې پراته دي.
د انځکه موږ ته باید توجیه سي اتمن توجیه سي.
د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرض دوونیز پروګرامونه دراوړو. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاند څنګه او حقیقت سره خبرو. زموږ پرونی د انټرنیټ لاري هم تعقیبولای شئ. زموږ د وی پانی پاتره ازادي رادیو ډاٹ کام. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو تر لغوه کېدو څکم یو میاشت وروسته د دوړو خواو استازو په اسلام آباد کې سره کتلې دي. د دې کتنې په اړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ شوي تر اوسه ډېر جزئیات نه دي رابرسېره شوي. خو هغه د اهمیت وړ خبره پدې کړه چې دا لومړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې میاشتې له اعلان وروسته چې له طالبانو سره خبري لغوه اعلان کړي خلیل زاد بیا د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو استازو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کتلې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د طالبانو ویاندویانو په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې خو د طالبانو یو شمېر مشرانو د دواړو لورو ترمنځ د جمعې د ورځې کتنه چې لومړی ځلې خبر رویترز خبري اژانس ورکړې وه تایید کړې ده. د طالبانو د پلاوی دو غړو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومونه یې په ډاګه شي. نیویارک ټایمز ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې اترې غیر رسمي وي او هغه د سولې د خبرو د نوي پړاو چې ښایي هغه په راتلونکي کې ترسره شي د پیلېدو څرګندونه نه کوي. اسلام آباد ته د طالبانو د تللي پلاوی مشري د طالبانو مرستیال مشر او د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چې له خلیل زاد سره یې څو ځلې کتلي کوي. د طالبانو د پلاوی دغه دو غړو په اسلام آباد کې ښاغلي خلیل زاد او ملا برادر ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د دواړو لورو ترمنځ دغه کتنه ځکه د اهمیت وړ ده چې هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه اعلان وروسته ترسره کیږي چې څه کم یوه میاشت مخکې د سپتمبر په 8 نیټه له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي. که څه هم ولس مشر ترامپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړې، خو داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي تر اوسه دغه هڅې نه دي درولي. ښاغلي خلیلزاد اسلام آباد ته تر سفر مخکې هم تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې. آیا د خلیلزاد دغه هڅې د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا متحدو ایالتونو له طالبانو سره د خبرو ور د تل لپاره نه دی تړلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ودیر صفای وای هر کله چې د سولې یو پروګرام پیلېږي که هغه په هر ایالت ځنډول کیږي یا درول کیږي، د ډیپلوماسۍ د اصولو له مخې هغه به هرومرو یوه ورځ بیرته پیلېږي.
اصل خبره خدا ده چې هر کله دوه جنګیالي ګروپونه یا حکومتونه د سولې لپاره کینی او یو مقطع کې مذاکرات یو خواهی قطع کوي، دا معنی دا نه ده چې دا بالکل داسې قطع شول چې بیا پیل نه شي. کېدلی شي چې په سبا یې، کېدلی شي چې په سبا یې، کېدلی شي یو بوده پکې تېره شي. ځینې نور هېوادونه هم بزګریتوب کوي چې دوی بېرته مذاکرات شروع کړي د سولې په خاطر.
نیویارک ټایمز د طالبانو د سرچینو په حواله دغه راز خبر ورکړی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې یو ځل نه بلکې څو ځلې د طالبانو له پلاوو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. دغې ورځپاڼې همداشان د طالبانو د یو پخواني غړي سید اکبر اغا هغه خبر هم راخیستې چې ویلي دي د دغې کتنې په مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم په اسلام آباد کې و، خو د ده په وینا دا نه ده روښانه چې آیا هغه هم په دې لیدنو کتنو کې برخه اخیستې وه که نه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال سونی لیګت نیویارک ټایمز ته د میلر د سفر په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تېرې چهارشنبې په ورځ پاکستان ته رسېدلی او د هغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په تړاو لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو تر څنګ چې له امریکا سره بېرته د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتونکي دي، پاکستاني چارواکو هم له واشنګټن نه غوښتي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې له سره پیل کړي. مخکې له دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ تېره میاشت د سولې پروسه ودروي، د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلي وو. له افغانستانه په تدریجي ډول د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې امریکا او متحدینو ته به د افغانستان له خاورې ګواښ نه متوجه کیږي. د بین الافغاني خبرو پایل او یو پراخ اوربند یې څلور اصلي موضوعات ول. دغه موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې وه چې د ولسمشر ټرمپ له هغه اعلان سره چې په کابل کې د طالبانو لخوا تر یوې حملې وروسته د سولې خبرې لغوه کړې، هغه هم باطله شوه. د طالبانو په دې برید کې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال ادریس زمان پرون شنبه په کابل کې وویل چې په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي استازي وروستۍ خبرې د سولې په اړه نه، بلکې په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون د دوو تښتول شویو استادانو د خوشي کولو په اړه دي. ښاغلی زمان وویل په اسلام آباد کې چې اوس مهال کومې خبرې روانې دي، اصلا ویلی شي چې دا د دوو تښتول شویو امریکایانو په اړه دي. د تشتونکو یعنی د طالبانو او امریکا د حکومت ترمنځ د پاکستان په واسطه دا خبرې کیږي. د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2014 میلادي کال کې په کابل کې تشتول شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال په عین حال کې ویل هغه وخت د سولې خبرې نتیجه ورکولی شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښینی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په یوه خبري غونډه کې دا هم وویل چې د افغان حکومت له ګډون پرته د سولې هر راز مذاکرات بې پایلو دي. په دې اړه له کابل در رحمت الله افغان راپور واوري.
د سولې له مذاکراتو وړاندې باید طالبان تاوتریخوالی بند کړي، اوربان ومني او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو سي. دغه څرګندونې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وکړې او ټینګار وکړ چې د سولې په مذاکراتو کې به جمهوریت خوندي وي.
ما در حالی که از تلاش‌های کشورهای دوست خصوصا
هغه وای د سولې پروسه کې د متحد او دوست هیواد امریکا له هڅو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې مو برداشت دی چې سولې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې طالبان له افغان حکومت او له سره مستقیم او مخامخ خبرو ته چمتو سي، اوربان ومني او بیا د سولې خبرو ته کینی
بیا بروی مذاکرات.
خغلی زمان زیاته کړه د ولسمشر د بیا واک په صورت کې به د سولې په اړه د خلکو او ولس نظرونه په بحثونو او مشورتي جرګو کې راټولېږي او په دې برخه کې د ولس نظر مهم دی. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال وای پاکستان او نورو هیوادونو ته د طالبانو د پلاوی سفر د سولې له هڅو سره هیڅ ډول مرسته نسی کولای بلکې تشدد لا زیاتولای سي. د سرګندونې داسې مهال کیږي چې ملا غنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر او نورو پاکستانی چارواکو سره کتلی دي. بلخوا د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي پاکستان ته د طالب پلاوی سفر بې ګټې بولي او په پاکستان یې انتقاد کړی چې د ده په خبره یوې وراندکاري ډلې ته په قربتوب سره یې د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د سولې خبرې به په احتمالي توګه د امریکا او طالبانو د سولې بیا خبرو ته زمینه چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې له بهرني سیاست نه باید د سیاسي مبارزې د توکي په توګه استفاده وسی او نه هم باید بهرنی سیاست د افرادو او اشخاصو د اعمالو قرباني سي. د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وایي پاکستان هڅه کوي چې امریکا او طالبان یو ځل بیا مخامخ خبرو ته سره کینوي.
پاکستان اوس هم د یو لوبغاړي په صفت باندې او هغه لوبغاړي چې په سوله او جګړه کې دواړو کې خپلې ګټې ګوري کوخخ کې سو طالبان د امریکایانو سره مخامخ طبيع کې نه وی او هغه وادي چې پاکستان ورکړي وی ګویا چې د دې وادو مقابل کې او د هغه مرستو مقابل کې چې امریکایان باید پاکستان سره کې پاکستان له انزوا څخه راوځي پاکستان ټول کې په دې هڅه کې تر سو روان و چې خپل ځان په ګټه استفاده وکړي او بل او هغه څه حالت روان دي.
طالبان او امریکایي استازي په دوحه کې تر نهو میاشتو مذاکرات ورسته په اصولو کې وی هوکړه ته رسیدلی وو. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر 8 د هغه برید په جواب کې چې په کابل کې د دغه ډلې لخوا وسو د یو امریکایي سرتیری په ګډون 14 کسان پکې ووژل شول له طالبانو سره مذاکرات لغوه اعلان کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم په کندهار کې د هغه پلار کیسه چې څلور زمانه د پولیسو په لیکو کې د دندې پر مهال وژل شوې ده. د سید ګل دوه زمان څلور کال وړاندې د وسلوالو طالبانو په یو چریکی برید کې وژل شوې او دوه نور بیا د طالبانو په یو بل وسلوال حمله کې وژل شول. سید ګل وایي دولت ورسره د پولیسو له اکرامې پرته نور مرسته نه ده کړې. نور حال له کندهار د صادق رښتینی په دې راپور کې واوري.
نو بیا زه نکیس نظر سره چا خبره کوی را باندې لګیدم.
هغه پلار چې دوه ځلی د خپل غبرګو زامنو جنازو ته ناس وو سید ګل د پولیس پولیسو کې خپل څلور زامن له لاسه ورکړي او دا مهال د کندهار په جړی ولسوالۍ کې په یو خټین کرایه کور کې له خپل وو یتیمو لمسیانو او دوه کندو مژندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا وو هغه سړی راغلی وو هغه کاچل یا هغه طالب یا هغه دشمن دای چې وشتلی وو دا بل ورور د کور ور لا کړی و چې دا څنګه ټکان دا کشر ور نو هغه دوام اسه چې دا ورول یې وس پر ما بلل نه کې دیم چې وشتلی دا دوه خو دلته شي داس ول نو پاته دوه زامن سو چې یو محمد قاسم نوم یې دی یو محمد ابراهیم نوم یې دی نو یو خپل زخپل د پوسټي کمانډانو په هغه وخت دا پوسټا د جازی پوسټا مشترکله چې دا و چې د روزي په 15 شپه حمله پر وس و دا ازما زامن دوه پښتې دان سو یو نه د سرباز په صفاتو دا یو چې و سترمن و کمانډان د پوسټي و
د چې خپلې هم د پولیس پولیسو کې دند تر سره کړی وای چې ورسره د وژل سو زامونو له اکرامې پرته نورم رسنه ده سوي
نورم یو ساعت مې ارتیا ده د دغه حکومت په کړی دي چې د خېره ډیر وخت څرځي جمهور سوي دي د ډیر لسکاله مصطفی حکومت کې د ځان خون مولا ولاکه خوانجه نه راکو چې موږ د چا سره غدارې وکړو ماش په سی ولاته د وډي او د ډاکټر او د چای د بریا بسې دي نو هغه داري موږ په حکومت کې نه د کړی چې اوسړی څنګه یاداس کوي او که چار پښتو کې تو پک پښتو خاص کوي شي د ځان سره له ولاکل نه دغه هم سای تو سره دغه د سرخیل دروازه دا ولاکه د ما پښ کې شي د بل په کوټه کې دروازه دا چې مې ال ماراسې یو یار شنه راس لکه ته تر تاجبې نه دا سي په نه پښ کې تو یا پښ کې شي نو چې حکومت سره موږ ستو کې دای چې مان ته سره ورکې شي ورکې یو مې نه معلومه شي
د ملي پولیسو په لیکو کې د وسلوالو د جګړې کې د وژل سو پولیسو اکثره کورنۍ دا مهال له دې هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې ان سوال کول ته اړ سوي دي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي
د پلیس چې کوم پلیس شیدانی یا د پلیس پلیکو کې د شیدانی د خلکو د پاره پلان سته چې دې ته پاینده کې یو نمره نمرم زکه ورکول سي د کور د پاره چې هغه پلان متاسفانه د وسته د شاروالیو د خاص خنه د عملي سوی چې دا پلان ان شاء الله عملی بانه به ومو په راتلونکي کې.
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړۍ کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی نه ملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه یې هم د خپلو ځواني مرګو زامنو تابوتونو ته کښېنولي دي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی وای د شون کې ورځ مو پرون شنبه چې د تعلیم میاشتې 14مه وه د څمکنیو په عالی لیسه کې ولمنځله او په شاندارو مراسمو مو ولمنځله. پرون د افغانستان په نورو سیمو کې هم د ښوونکي ورځ ولمنځل شو او موږ هم د ازادي راډیو په ترشناس مان لاندې خبرونه کې د ښوونکو په ستونزو او مسایلو باندې بحث درلود. په غزنی کې ښوونکي وایي چې لویه ستونزه د سرپناه ده. دوی وایي که څه هم چې د غزنی چارواکو ورسره وعده کړې ده چې د ځمکې نمرې به ورکړي خو خپله وعده نه پسای کوي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واورئ.
دغه ښوونکي وایي له بیا بیا غوښتنو سره لا هم دا خبره نه ده منل سوې چې دوی ته د مځکو نمرې ور وویشل سي. دوی وایي ډیری ښوونکي په ښار کې په کرایي کورونو کې اوسي چې ماشینه یې یوازې د کور د کرایو کفایت کوي او نور یې نو ژوند له اقتصادي فقر سره مخ دی. د دغه ښوونکو له جملې څخه یې دوه تنو ازادي راډیو ته وویل څو ځله ورسره وعدې سوې خو عملي سوې نه دي. د پوهنې وزارت او ریاست یې دغه ستونزه ور حل کړي.
نوم یې عبدالله جان ده. مختلف دادستي استادان هغه مخړل سي او ډیر داسي استادان سره هغه په کرایو کورونه کې پراته دي. نو مخامات سم دا غوښتنه ده چې دغه ته توجه وکړي استادان دې مشکل فار.
من بشیر احمد د غزنی ولایت تګیران ولسوالي خون کې يم. د انځکه مو ته باید توجیه سي اتمن توجیه سي. دا څوار لموسره وادي سوي دي خو وادي پرسوي نه دي. نو دا باید اتمن دا وادي لموسره پرسي.
د حبیب الله په نوم یو بل ښوونکی د نمرو ویشل اړین کار ګڼي او وایي که داسې ونه سي نو دغه ښوونکي به له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي.
شپږ زره افغانۍ د معلم معاش ته په هغه شپږ زره افغانۍ د کرایه ورکوي او که د خپلو بچو لپاره مثال یو اړین شیان ورته پره کړي. نو موږ له مقامات څخه دا غوښتنه چې موږ ته باید کورونه راکړي او دا نمرې راته وویشي.
بل لور ته بیا په غزني کې د پوهنې چارواکي وایي په ټول توان سره هڅه کوي تر څو د مځکو د نمرو د ویش تر څنګ د ښوونکو ټولې ستونزې هوارې کړي. رئیس محیب الله انصار په دیاړه ازادي راډیو ته وویل دا په غزنی کې یو جنجالي پروسه ده چې یا هم د ښوونکو د ښارګوټي مځکې غصب سوي او یا هم تر غصب لاندې دي. د پوهنې ریاست دا توانمندي نه لري چې د دغه مځکو د ویش ستونزه حل کړي.
نهایت جنجالي ترینه پروسه ده او معرف تر اوسه پورې دا ظرفیت نه لري چې په ښه شکل سره دغه جنجالي ځمکې چې یا غصب شوي دي یا د غصب لاندې دي یا نامنو سیمو کې دي. یعنی باور وکړي ډیر په صورت سره کار پې کوو خو بیا هم دومره جنجالي کار دی چې موږ نه یو توانېدل په تیر یو کال کې دوی ته ځمکې توضیح کړو. ولې دا د موږ هیله ده دا به زموږ په لومړیتوب کې وي چې دوی ته خپل ځمکې چې د خواجه عمري په دښته کې 2000 جریبه په نظر کې نیول شي دوی ته توضیح کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری ولایتونو تر څنګ د شنبې په ورځ په غزنی کې هم د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د ښوونکو نړیواله ورځ ولمانځل سوه. په دغه غونډه کې د دولتي چارواکو تر څنګ ډیری ښوونکو په خپلو ویناوو کې د ښوونځیو او ښوونکو د نورو ستونزو تر څنګ دغه ستونزه په بیا بیا یاده او د حل غوښتنه یې وکړه.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. لومړی هم ملټري ټایمز نشریه. دې خپرونې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونې د امریکا له لورې د 2018 میلادي کال په اپریل کې په ننګرهار کې د داعش پر اډې د بمونو د مور له غورځولو خپله لیکنه پیل کړې ده. ملټري ټایمز لیکي په افغانستان کې پر یوې ډلې چې د غړیو شمېر تر زرو تنو لږ اټکل کېده د دومره لوی بم د کارولو په اړه د امریکا د پخوانی پوځي قمندان جنرال جان نیکلسن پر پریکړې انتقاد وشو. خو د دې نشې له لیکنې سره سم په کونړا او ننګرهار ولایتونو کې د داعش پر اډو له پرلپسې عملیاتو سره سره اوس د دې ډلې د جګړه مارو شمېر زرګونو ته رسېږي او هغوی په درسته نړۍ کې د خونړیو حملو توان لري. ملټري ټایمز د ملګرو ملتو وروستي راپور ته هم اشاره کړې چې په افغانستان کې د داعش د جنګي کسانو شمېر د 2500 او 4000 تنو ترمنځ بللی، خو د افغانستان دفاع وزارت د 2019 کال په راپور کې د دې ډلې د غړیو شمېر تر 2000 لږ ښودلی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د ملي یووالي په حکومت کې د لومړنۍ شاروالي او هغې ته د ورپیشو ګواښونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. میرمن ظریفې غفوري نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د تیرور کېدو احتمال شته. د ورځپاڼې له مخې اغلې غفوري د سږکال په مارچ میاشت کې د میدان ښار د ښاروالي په توګه کار پیل کړ. میدان ښار 15,000 نفوس لري. د میرمن غفوري له ټاکل کېدو لږ وروسته په میدان ښار کې د دې یو عکس نصب شو چې سور ټکرای پر سر و او راځي خپل ښار پاک وساتو پرې لیکل شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي اغلې غفوري پوهیږي چې دا په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې ولاړه ده او په ځانګړي ډول کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې وروستیو خبرو افغانانو ته دا فکر پیدا کړ چې که دا دریزه ډله د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې شامل شي د ښځو حقونه به څرنګه خوندي شي. د میدان ښار ښاروالي ظریف غفوري ویلي چې دنده یې دا ده چې خلک په افغانستان کې د ښځو پر حقونو او د هغوی پر قدرت باورمن کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وسم مخکې تر دې چې ستاسې پیغامونه ولبلم، یوه نړیواله موضوع. ترکیه د سوریې د شمال ختیځ په هغه سیمه کې چې یو شمېر امریکایي سرتیري پکې دیره دي، د محدودو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبرداری ورکړی دی. د ترکیې ولسمشر پرون په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي چې جزئیات یې نوریاس نوری اوروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون خبرداری ورکړ چې ډیر ژر به د سوریې په شمال ختیځ کې چیرته چې زر امریکایي سرتیري دیره دي پوځي عملیات پیل کړي. ویل کېږي امریکایي سرتیري په دې سیمه کې په دې خاطر ځای په ځای شوي چې د خپلو دو متحدینو خو رقیبانو یعنی انقره او د سوریې د کرد ځواکونو ترمنځ کړکېچ کم کړي. ښاغلی اردوغان په انقره کې د خپل واکمن ګوند غړو ته په وینا کې وویل دغه پوځي عملیات به نن یا سبا پیل شي. موږ هغو لورو ته چې د فرات د سیند په شمال ختیځو سیمو کې ښکیل دي خبرداری ورکړی دی. موږ له ډېرې حوصلې کار اخیستی. موږ لیدلی چې هوایي او ځمکنۍ ګزمې یوه کیسه ده. له متحدینو مو پوښتنه دا ده چې آیا تاسو د کردستان د کارګرانو ګوند او په سوریه کې د کرد وای پی جي ملیشې چې تاسو یې د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه بولئ ترهګرې ډلې پېژنئ که نه؟ دې پوښتنې ته ځواب
ورکړئ.
د ترکیه ولسمشر په کراتو په سیمه کې د کرد له ځواکونو د واشنگټن د ملاتړ په وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړې ده. انقره په سیمه کې د پوځي عملیاتو خبرداری له دې سره سره ورکوي چې واشنگټن ورسره د 13 اګست میاشتې د موافقې له مخې ژمنه کړې چې کرد ځواکونه به د ترکیې له پولو لرې ساتي. ترکیه له یوې میاشتې راهیسې خپل پوځي جزتامونه او دفاعي تجهیزات د دې سیمې پر لور پرمختګ ته تیار کړي دي. انقره د سوریې وای پی جی د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی یوه څانګه بولي. د هغه ګوند چې له 15 کلونو راهیسې د ترکیې په وړاندې وسلواله مبارزه مخته وړي. انقره او واشنگټن دواړه پی کی کی ترهګره ډله بولي، خو واشنگټن بیا د سوریې وای پی جی کرد ملیشو ته چې د پوځي هڅو محور په سوریه کې پر داعش راڅرخي په یو بل نظر ګوري او د هغو ملاتړ کوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد اسلام بیتاب له خوست ولایت لیکي وای تاسو ولیدل چې د ولس آگاهی زیاته شوې. د میزان پشپشمه به له کوم ډار او ویری ولس راووت او خپل سرنوشت په خپل وټاکه او هغه چاته رائے وکړول چې د هیواد او ولس ګټو ته ژمن وو. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي د پاکستان ملیشه طالبان ولسی وګړي د وسلې په زور د جنگ میدان ته بیایي، خو کله چې د حکومت په بمباروي مړه او یا زخمیان شي نو بیا خلک مظاهره کوي. بل اوریدون که جعفری لیکي وای موږ په افغانستان کې افغاني سوله غواړو نه پاکستانی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د افغانستان د جګړې د حل لار یوازې د سولې خبرې دي. سمیع الله حلیمی تندر په یو بل پیغام کې لیکي وای پاکستان حکومت د افغانانو لپاره ویزې بیرته خلاصې کړي ځکه چې په هیواد کې ګڼ شمېر ناروغان پاکستان ته د تګ لپاره ضرورت لري. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي لوړ پوړي حکومتي چارواکي په هر کال کې د معلم ورځ لمانځي خو د معلم مشکلاتو ته هیڅ توجه نه کوي. رحیم الله د شاجوی له ولسوالۍ څخه چې د زابل ولایت ولسوالۍ ده لیکي وایي زموږ په ولسوالۍ کې پخوا د زابل ملي راډیو کار کوي خو اوس د هغه پر ځای د افغانستان ملي راډیو نشریات لري. موږ هیله لرو چې اشرف غنی څخه چې د زابل راډیو بیرته جوړ کړي موږ د افغانستان ملي راډیو په ژبه نه پوهیږو. زبیر نوری نورستانی د کابل څخه لیکلي دي د نورستان په ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د دنګل په کلي کې دوه مکتبونه دي چې درسونه پکې نشته. مدیران او استادان خپل کارونو کې بوخت دي. د پوهنې وزارت او ریاست نه هیله کوم چې پاملرنه ورته وکړي. اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. د غزنی د خواجه عمری ولسوالۍ لسکونه اوسیدونکي چې د پنځشنبه په ورځ طالبانو له ځان سره بیولي وو پرون بیرته خوشې شول. 201 پامیر قلو اردوی د تخار خواجه غار ولسوالۍ له هغو وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده چې په وروستیو کې له کندوز ولایت دی ولسوالۍ ته ورغلي وو. ملګرو ملتو په عراق کې د خونړیو مظاهرو په اړه چې شپږ ورځې پخوا پیل شوي وې خواشیني څرګنده کړه او ژر تر ژره د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي خبرداری ورکړ چې که انقره پرې هوایي او ځمکني بریدونه وکړي د ترکیې په وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي. اوس هم د ځوانانو لپاره تاند څنګه او ورپسې هم حقیقت سره خبرونه لرو خو د عبدالواحد مدقیق دا پیغام هم لولم چې له لوګرې راستولی وای سش کال د پخوا پشان د پات خواب شانه پسیمه کې د انګورو حاصلات زیات خو بازار نه درلود. حکومت دې د ممیزو لپاره خونی جوړ کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې په تیرو ټاکنو کې د ځوانانو په ونډه غږیږو. په ټاکنو کې ولې یو شمېر ځوانانو مخالف نوماندان او پلویان یې توهین کول او په دې خاطر چې ځوانان د ټاکنو په پروسه کې په سم ډول ګډون وکړي کومو خبرو ته باید پام وکړو. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او ضروري معلومات یې وړاندې کوو. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
ټاکنې تیر شپې خو کیسه یې لا خلاصه نه ده. اوس هم د ټاکنو په ډول او پایلو ډیر بحثونه روان دي. موږ په دې خپرونه کې د ځوانانو په ونډې غږیږو. د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پیل کې چې 14 نوماندان وو او د کمپاین په بهیر کې ځینې یې له خپلې نوماندۍ تیر شول او په پایله کې یې 14 نوماندان په دې تمه د ټاکنو په پروسه کې ګډون وکړ چې خلک به رایه ورکړي او د افغانستان ولسمشر به شي. په دوی کې هر یوه یې خپل پلویان او کمپاینران درلودل چې کمپاینونه یې ورته کول. خو د دې نوماندانو په کمپاینرانو او پلویانو کې داسې ځوانان هم وو چې نورو نوماندانو او د هغوی پلویانو ته یې توهین کاوه او دې مسلې ته کار ویلی وو. دا کابل اوسیدونکی میرویس په همدې ځوانانو نقد لري چې دوی د خپل نوماندو پروګرامونو ته تشریح په ځای د نورو په توهین پسې راخستی وو.
ان تر بل هر چا کوونډ ډېر اخیستې مې ځوانانو باخستی او مهم هم ده، خو
دغه ونډه هی په اصلاح کې دوی ځوانانو ونډه مخیسی دي کې مشکلات دغه کمپاین نه رانیولې بیا تر انتخاباتو پورې دغه مشکلات ځینې درلودلو. زما په نظر ښه کمپاین ده چې که ته د خپل نوماند د خپل خوښې نوماند که برنامې لري برنامې خلکو ته وښیې که ښه نوکار چې د هغه یې خلکو ته وښیې هغه یې برجسته کړې. ولې دلته برعکس دلته تر دغه د نور نړۍ سیر باندې داسې نه وو، دلته زیاترو خپل شی چې درلودل هغه یې پرېښودل، نور پسې ګیاس نور ولې دا
فلانی ڈلی ورغلی دی
کته د مخالف ټیم په انتخاباتو محل باندې مخالف ټیم باندې گزار کړي، هغه تر خپل لار لري خپل اصول لري، هغه په منطقي دلایل باندې خپل ور سره پرتل کوي، یا دغه شی ستاسو مشکل لري زما دا شی ښه دی. خو دلته دغه شی نه و، دلته اخلاقي پولیس قطن ټول کې سر کې د نوماندان لخوا یو ورسته پرویان لخوا د بیا ځوانان لخوا چې دغه د جنگ په دوره کې راړو شوي ځوانان دي، په احساساتي یعنی هغه منطقي مسائل ډیر څنډه شوي دي، ټول په هغه احساساتو هغه اخلاقي پولې نړول شوي دي. د احساساتي برخورد دلته به مثلا یو د کاندید بد رد ویل په مقابل کې باید هغه نورم د بل بد رد ویل شخصي توهین تر حده پورې رسیدل او دغه انتخاباتو کې کمپاین نه.
د نصرت الله په باور په ټاکنو کې یو شمیر ځوانانو احساساتي خبرګونونه سبب کېدای شي چې د ځوانانو ترمنځ فاصله ډیره شي او حتی ملګرتیا پکې ختم شي. د خپل وای چې لډیرو ملګرو سره په دې خفه شوی چې د د خوخي نومان ته سپکاوی کړی وو.
فیسبوک می یو تګلار دا ولا کوم کسان نش بداس یا فعال کلو یا ودا تګلار ودی غوی سی یغی توهین وکي دی بل چا شخصیت باندې گزارو کی غوی دی فارم لاند لار دا ولا ک دی دی فارس خپل ځان فار د سر خوګی یست کم یا دا سر درد راته نیوی ان فرند ور می خلاص مطلب می دا سینه وای کړي خدا سی کړي ولو ما نه کړي خپل شخصا او کوی کوم سی غوی کول خطبه نه غوی ز خپه کړم نو ما توسیه داد زوم باید نه وای خپه سی ملګری باید نه کړي سر خپه خدای سی غوی خپه کول ما نه وخت سی زه په خپه سم د دې لپاره سی نور ځان د خپګان څخه راوګرځوم، نور ځان له خوابدون څخه راوګرځوم. سی ملګری بم د ملګری کار له سی ویستل نور باید دی کوم نظریات سی ولو او هغه سی زما فکر باندې خرابې دو زه په خپل دی غوی مخ نه ورکی.
یو ټپه د چوای خانان مبیا سره خانان شي منس کې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه. نقیب احمد عزیزی هم وایي ځوانان باید په ټاکنیزو پروسو کې داسې ونډه واخلي چې ځان او خپل راتلونکی پکې جوړ کړي، نه دا چې د نورو په توهین او تحقیر سره خپل اعتبار او حیثیت کم کړي.
د ځوانانو په برخه کې تر ټولو لازم له ځان سره ان د هغوی احتیاط احتیاط په دې مفهوم سي د داسې کسانو په سر د داسې سیاستوالو په سر باندې سره خفه نه کړي سي هغه بیا په خپل منځ کې سره ناست وي او دوی یو بل ته مورچې نیولې. دا کار د ما په نظر یوه حل لار لري چې هغه د سیاست د تیوري که دوی راځي سیاست ته باید د سیاست په هکله عمومي مطالعه وکړي. سیاست کله له ربړ سره تشبیه سوی دی وایي ماتیږي نه کږیږي، کله یعنی داسې شي سره تشبیه سوی داسې شا او مخ یې وایي نه معلومیږي. دا خبرې درواغ نه دي که یو ځوان په یو چا سر متوي شاید یو وخت هغه ګرد ناست سره ویني دی بیا خپل ځان ته جواب نه لري.
نقیب احمد عزیزی وایي دا چې یو شمیر ځوانان په ټاکنو کې نورو ته بدرد وایي وجه یې دا ده چې دوی خپل سیال ته د مخالف په سترګه ګوري او په دې خاطر یې د توهین کولو هڅه کوي.
په ټاکنو کې دغه خلک مخالفان نه دي، دا سیالان دي او ځوانان فکر کوي سیالان لکه مخالفان داسې وي. دوی کدی چا ملاتړ کوي نو هغه د هغه سیال ته د هغه د مخالف سترګې ګوري او حال داسې هغه خپله د رقابت په دایره کې له هغه سره سیالي کوي. نو دا داسې نه ده لکه جګړه چې یو د اتمن وزل سي. په دیموکراتیکو نظامونو کې په انتخاباتو کې ناکام دې ته نه وایي چې هغه نور هیڅ نشي کولی او هغه حذف د ټولنې، هغه په یو بل شکل مبارزه کوي او هغه څوک چې کامیاب ورته ویل کېږي هغه په بل شکل کوي.
د پوهنتون استاد یعقوب وطنمل وایي د تیرو ولسمشریزو ټاکنو یوه تجربه دا هم ښیي چې یو شمېر ځوانان په خپلو رایو باور نه لري ځکه ځینو یې په ټاکنو کې برخه هم نه واخیستې. خو د هغه وړاندیز دا ده چې دوی باید په دې باور په ټاکنو کې برخه واخلي او خپلې رایې ته ارزښت ورکړي چې یوه رایه هم کولی شي بدلون راولي.
ځینې په دې باور دي که چېرته دغه رایه ونه کارول موږ ونه کارو دا به ډېر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هېواد په چارو به هېڅ اغېزه ونه کړي دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي، کچیرته یو راتلونکو ولسمشر 50% رای اخلي ولې یو رای کم وي تاکنه باید دوم دور تلار شي ممکن په میلیونونو ډالر پرمصرف شي ترڅو دوم پړاو تاکنه هم تر سره شي ولې کته ګډون وکړي ستاده یو رای وکړول شي او اتمن التا دغه دوه ترمنز غبرخلیک تاکي داستاره د دې هر رای هر قدم د دې چې د ټاکنو محل ته زی دغه ټاکون کې ده او امید بخون کې ده.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري د چې پتیرو ټاکونو کې د ځوانانو ونډه څنګه و کومې نیمګړتیاوی درلودي او څه ډول کېدای شي چې په راتلونکي کې دا نیمګړتیاوی جبران شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ځوانانو د اصلاح او تغییر شبکې لمرستیال بکتاش بریالي سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته راولم.
بریالی صاحب ټاکنې تیرې شوې، که یو نظر دې ټاکنو ته اچوو، په دې ټاکنو کې د ځوانانو ونډه څه ډول ارزوئ؟
ډېر ښه. کول موږ راسو خپل انتخابات ته، انتخابات خپله یو د ډیموکراتیکو لړیو یو مؤلفه ده چې د کې د خلکو ګډون سره دا مؤلفه کېږي چې ډېر برجسته سي. نو د لپاره یو اساسي هغه چې دا چې ځوانان باید ګډون وکړي، که ځوانان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې فعلاً په افغانستان کې 80% پورې د افغانستان نفوس ځوانان ټاکي، د لپاره که موږ غواړو چې انتخابات ته مشروعیت هم ورکړو هغه باید ځوانان باید مشروعیت ورکړي. نو دې پروسس زه فکر کوم چې د ځوانانو ونډه په انتخاباتو کې ډېره اساسي ده او باید هم دوی ګډون پکې وکړي.
کله چې موږ د ښېګڼو خبره کوو نور ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره پکار ده، نو هغه خبرې تاسو څه ډول ارزوئ؟ د دوی کارونه د نورو مخالفو کاندیدانو سره د دوی رویه او چلند؟
تیر انتخاباتو کې دا یو لوی ستونزه شتون درلوده. دغه ځوانان داسې فکر کوي چې مثلا که دغه مشخص کاندید د هر هغه نه چې وي که مخته راشي، یعنی راتلونکی حکومت یا دولت جوړ کړي، دوی فکر کوي چې د ما دغه کوم ګټې چې دي، شخصي ګټې مې چې دي، دا د دوی له طریقه زه تامینولی شم. نو د لپاره دوی که کوشش کوي چې مخالف لوری ضعیف وبولي، مخالف لوری مندې دوی زبانیز یا قومي حملې وکړي، دوی ته نمونه ورباندې کړي، او مقابل لوری هم همدغسې دوی هم کوشش کوي چې ځان قوي وښیي، بېته ځواب ورکړي. دغه ټول کړنې چې دي دې باعث کېږي چې ځوانانو کې ترنګتاوي ډېرې سي.
دغه ځوانان مثال چې په دې خطر دوی ځي یو بل نوماند تحقیروي یا د یو بل نوماند پلویانو ته بدرد وایي په ټاکنو کې، نو د دې پایلې به څه شي؟
دوی هیڅ لاس نه راوړي په دې چې اکثرا دا کسان چې په کمپاینی ټیمونو کې وي وروسته د انتخاباتو هر لوری چې وګټي وي، که هغه د دوی خپله هغه ټیم وګټي که مقابل لوری وګټي، دوی همسې وزګار پاتې کېږي، هیڅ هم لاس نه راوړي. یوازینی شی چې دوی لاس راوړي هغه دا دی چې دوی وحدت ته، ملي یووالي ته دوی صدمه رسولی وي. خپل هغه نږدې ملګري، هغه ګران ملګري چې ورته وي، هغه یې ځان نه لرې کړي دي.
نو ځوانان څه وکړي حمله ټاکنو مخکې او حمله ټاکنو وروسته چې دوی استعمال نشي؟
که ځوانان واقعا غواړي چې ښه رول ادا کړي په دې په هر انتخاباتو کې، څه هغه ولسمشریزې ټاکنې وي، څه هغه د پارلماني وي، او څه هم د نورو ولایتي شوراګانې وغیره وغیره ټاکنې وي، دوی باید اول کوشش وکړي چې راسي برنامه محوره واوسي. که په جزئیاتو باندې وغږېږو، په جزئیاتو کې بیا دوی نه باید د کوشش ونکړي چې په دې پر ځای یو وار رای ورکړي، دوه درې ځلې رای ورکړي، دا د دوی په ګټه نه ده. که ګیر راشي قانون لحاظه دوی مرتکب دي او تخلف شوي دي، دوی قانوني هغه لري، جزا لري. یو مثلا بل جعلي اسناد جوړول هم دوی ته هیڅ ګټه نه کوي. په دې سن کې دوی د خپل ګران ملګری چې شاید د بل قوم نه وي یا د خپل د قوم نه وي، په دې چې هغه په یو ټیم کې ده په بل ټیم کې ده، دوی کنځای وي کې فاش ورته ووایي، او د دې باعث کېږي چې هغه دوی کوم ملګري چې دي دوی سره بیل شي. خو دغه سیاسیون چې دوی د دې په ګټه باندې کار کړی، سبا ته دوی یو ځای شي او دوی به د خپل هغه ملګرتیا، د خپل دوستي، د خپل هغه ملي وحدت ته به دوی توان رسولی وي، آخر کې به هم هیڅ لاسته راوړنه نه لري.
Thank you.
درنو اوریدونکو دا واده دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بلې اونۍ خو وخت ولري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو د انتخابات خپلواک کمیسیون له غړي محترم اورنګزیب صاحب سره دګیږو چې انتخابات تر سره سول او وروسته د حکومت پروسه چې د بسنګ پر مخزي شفافیت به سمره په نظر کې نیول کیږي، د خلکو غندېخنې سي هغه ته به سمره جواب ورکول کیږي او داسې نور. ډیر مننه کور ودان چې ازادي رادیو ته د مرکې لپاره وخت راکړ. په سر کې کراتو وایست چې ټول هغه حساس مواد چې تاسو ورته وایست انتخاباتي مواد چې هغه باید مرکز انتقال سی هغه مرکز انتقال سول. جناب اورنګزیب صاحب،
تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون کم پلان د انتقالاتو چې تصویب کړی ده د هغه پلان پر اساس باندې موږ د ټولو ولسوالیو نه مواد ولایاتو ته رسیدلی دي او همدارنګه د ولایاتو نه بیا د هغه پلان پر اساس باندې مرکز ته انتقالیږي. د مرکزی
د مې پوښتنه دلته چې دغه د ولایتونو له مرکز نه ستاسو مرکزی دفتر ته کابل کې دغه مواد څومره وخت بنیسي؟
هغه پروسس جریان لري نن سهار ډیر په شدت او د ناظرینو د کاندیدانو د ناظرینو د احزاب او مدني نهادینو د مشاهده لاندې هغه باندې کار جریان لري او همدارنګه د هغه پلان پر اساس باندې ټول مواد را انتقالو او نتیجه د انتخاباتو د ټایم لاین په اساس باندې وښته باندې میزان اعلان.
اوس اورنګزیب صاحب، اوس یو مسله چې دغه داده چې خلک دغه وړي چې هغه په انتخاباتو کې ګډون وکړ، رای ورکړي، حقدار ته د حق د سپارلو په برخه کې ستاسو اقدامات ورستي او ستاسو میکانیزم څه دی؟
زه د افغانستان ولسته اطمینان ورکوم چې رهبری د کمیسیون د انتخاباتو په ډیر امانتدارۍ شکل باندې او همدارنګه په بې طرفۍ باندې او په کامل استقلالیت باندې د افغانستان د هر فرد د پاک رایې نه حفاظت کوي او دا د خپل مکلفیت او مسؤلیت بولی. منګه هغه رایې زمونږ لپاره معتبره رایې ده چې رای ورکوونکی په فزیکی شکل باندې خپل محل یا مرکز د رایې دهی ته مراجعه کړي وي او نوم یې په لست رایې دهندگانو کې موجود وي، د ده بایومیټریک ډیټا ټوله اخیستل شوي وي او پرنټر ورته کیو آر کوډ پرنټ کی او هم دارنګه هغه کیو آر کوډ د ورقې د ریدهی شاته ولګول شي او هغه شخص خپل رایې استعمال کړي. هغه رایې زموږ لپاره معتبره ده او همدارنګه سیستمونه چې ایجاد شوي دي د هغه سیستمونو په اساس باندې تورې او سپینې رایې تفکیک کیږي او د ولس واقعي رایې به انشاءالله اعلانیږي د انتخابات د کمیسیون د خو.
د مشارکت په اړه اوس هم ځینې اندېښنې شته. خلک وایي هغه شمیرې چې تاسو اعلان کړي دي چې نږدې 2 میلیونه او 600,000 کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی، یو شمېر کاندیدان هم وایي چې لدین شمېر ډېر کم دی او انتقادونه لري، هغوی په ځواب کې څه وایست؟
د کوم امار او ارقام چې انتخاباتو کمیسیون په دا جریان د 2 ورځو کې اعلان کړي دي دا ټول تخمینی امار او ارقام دي، دا خام امار او ارقام دي. هغه وخت کې موږ دقیق امار او ارقام ورکولی شو چې ټول ډیجیټلي نتایج او عکس د فورمه د نتایج د موږ ډیجیټلی ډیټا سنټر ته انتقال شي او فزیکی هغه اصل فورمې د نتایجو د ټولو ولایتونو دلته موږ هغه منول یا فزیکی ډیټا سنټر ته ملي معلوماتو مرکز ته انتقال شي، هغه په سیستم کې انټر شي، داخل شي، د هغې نه وروسته موږ کولای شو چې واقعي امار ولستر شریک کو. نو دا امار د تلیفونونو په ذریعہ باندې د محلات او مراکزونه د امیر د ولسوالۍ په واسطه دا ټول شوی دی او د امیر د ولسوالۍ د خوانه په تلیفون باندې ولایتي دفتر ته ویل شوی دی، ولایتي دفتر موږ ته په مرکز ته په رسمي ایمیل باندې دا را لېږل دي. په دې معنی چې دا تخمینی امر دی او واقعي امر په هغه وخت کې موږ اعلانول شو ټول په سیستم کې داخل.
د غیر بایومیټریک رایو سرنوشت څنګه کی؟
د غیر بایومټریک رای کم لوایو طرزالعملونه کم تقنینی اسناد چې کمیسون د انتخاباتو تصویب کړی دی هغه رای معتبره رای ده چې خپل شخص حضور مراجعه وکي مرکز د رای دی ته او د رای شاته کیو آر کوډ لګیدل وي او د ډیټا په بایومټریک دستګاه کې موجود وي.
په ځینو اجتماعي رسنیو کې فیسبوک کې به تاسو هم لیدلې ځینې ویډیوګانې وځي چې د ځینو کاندیدانو په نفع باندې رای تقلب کیږي او دا خلکو ته ډېر اندېښنې را پیدا کړي. دغه به څنګه تاسو پاکوئ؟ دا به څنګه حقدار ته ورسوي؟
یوه خبره زه غواړم چې د ولس سره شریکه کوم، هغه دا ده چې که تاسو ټول د افغانستان ټول انتخاباتونو ته نظر وکړئ وای ګورئ په هر انتخابات کې سطح د اشتراک ډېره اوچته وه. په دې انتخابات کې مختلف عوامل او دلایل لري چې سطح د اشتراک ولې ټیټه ده. یو علت متاسفانه ناامنی او بل علت د ولایتي شورا انتخابات نه برگزارول او بل علت د سیاسي لیډرانو مشرانو د دوی هغه کاهش د محبوبیت په داخل د ولس کې، او بل علت دا ده چې منګه دا انتخابات د شفافترین انتخابات او د زه فکر کوم چې کم دغه بایومټریک دستګاه او ټکنالوژي چې په دې انتخاباتو کې کارول شوې ده د منطقې په سطح زه فکر کوم دا بې نظیره ده، او په داخل د ښارونو کې په هغه ځایونو کې چې ناظر او مشاهد حضور لري هلته سطح د تقلب صفر ده. کم ځایونو کې چې مثلا ناامني ده یا لرې پرتې سیمې دي یا مثلا هلته ناظر مشاهد او یا کم څوک چې د پروسې نه نظارت وکړي هغه وجود نه لري. متاسفانه د امنیتي تهدیداتو د دې وجې نه که چیرته تقلب هم شوی زه تاسو ته په اطمینان سره وایم چې هغه تقلبي رایې به شمیرل کیږي نه او سیستمونه به در اوباسي تقلبي رایې.
اوس چې مواد انتقالیږي د انتقالېدو په حال کې دي او هغه ستاسو نوره پروسې چې دي قانوني هغه طی کیږي، د شفافیت په خاطر د نظارت مسله څنګه ده د کورنیو نظارت کوونکو او د بهرنیو ناظرینو لخوا؟
د ما پیام محترمو کاندید صاحبانو ته او همدارنګه زما پیام محترمو مدني نهادونو ته او سیاسي جریانونو ته چې د کمیسیون د انتخاباتو نه اعتبارنامې اخیستې دي، دوی نه زه تقاضا کوم چې کمیسیون د انتخابات ته د خپل نمایندګان راولیږي دلته د ټول د جمعبندي د نتایجو نه د مدیریت د نتایجو نه د دنه د صحیح نظارت وکړي دقیق نظارت دی وکړي چې دا نظارت کولی شي د دوی اعتماد حاصل کړي او همدارنګه د پروسې شفافیت تضمین کړي. یعنی هیڅ نوع ممانعت د نظارت دپاره نشته. یو فکتور دا ده چې نظارت کولی شي چې شفافیت تضمین کړي د مدیریت د نتایجو او د ټولې پروسې، او بل کم سیستمونه چې موږ دلته ایجاد کړي دي په ډیجیټلي ډیټا سنټر او فزیکی ډیټا سنټر او د منګه بایومټریک سرور چې دلته وجود لري چې هغه تکراری رایې وباسي، خیالي رایې وباسي، زیر سن رایې وباسي، یا مثلا د تصویر په ذریعه باندې تکراری وباسي، دا کولای شي چې مثلا شفافیت تضمین کی او د ولس او د کاندیدانو قناعت حاصل کی. کمیسیون د انتخاباتو هم شفافیت ته تعهد لري او ولس ته او محترمو کاندیدانو ته د حساب دهی هم مکلفیت او
اورنګزیب سره یو خبره چې کیږي لسم دی رئیس هغه د دولتي چارواکو فشار د کمیسیون باندې او یو ډول د مداخله خبره کیږي، آیا رښتیا هم مداخله د دولتي چارواکو له خواسته کسته حکومت ساته؟
زه خپل د کمیسیون دی غړی په صفت او د رهبری هیئت په صفت باندې ما تر اوسه پورې د دولتي چارواکو مداخله ولیدلم نه ده او تا احساس کړم نه ده. موږ سره دولتي نهادونو حکومت ټولو چې د انتخاباتو په خبر گزارولو کې ټولو همکاریانې کړي، مخصوصا امنیتي نهادونه چې دوی ډېره قرباني ورکړله او شپه ورځې زحمت وباسل چې د پروسې تامین د امنیت وکړي، نو موږ د دولت سره ډېره خام آهنګي لرو هیڅ نو فشار هیڅ نو مراجعه د دولت د خوانه نه ده شوی مونږ ته چې مثلا مونږ ته فرمایش راکړي چې دا وکړي دا مکړي. کمیسیون د انتخاباتو مستقل نه هات ده او د قانون په اساس باندې خپل کار کوي.
آیا داسې احساس کوي چې انتخابات کیدای شي دوهم دور ته لاړ شي؟
منگ چکم عملیاتی پلان تصویب کرده پاگه عملیاتی پلان که منگ دویم دور احتمالی انتخاباتم پا نظر کنی بودی و دیگه دی پارا طول برنامه ریزی و پلان گزاریانی شویدی بودیجه دیگه دی پارا وجود لری. کمیسیون دی انتخاباتو پا تخنیکی و عملیاتی و لوجستیکی لحاظ که کم ستونز نوینی نو با ترو سفوری چکم نتایج را طول شویدی او دیگه شکایتو ته باید رسیدگی وشي او همدارنګه پاکي او ناپاکي سره جلا شي. بیا په هغه وخت کې موږ ویلې شو چې انتخابات دویم دور ته ځي او کنه ځي. نو اوس مخکې دی وخت
تاسو یادونه وکړه خو کچیر لړ سي هغه مدګي چې لازم تاسو یادونه وکړه غل لري
په تخنیکی او عملیاتي او لوجستیکی لحاظ باندې موږ هیڅ ستونزه نه لرو.
په دې وروستیو کې ځینې سرګندونې سیوی په یو ډول سره د زور خبره سوي کمیشن ته په یو ډول سره تهدید سوي د دولت تهدیدات به تاسو په کار باندې تاثیر وکړي.
د چې انتخاباتو کمیشن مستقل نه هات قانون د انتخاباتو لرو منگ تقنینی اسناد لرو منگ هیچ چا تا دیده اجازه نورکو چه دی منگ پا کارونو که مداخله و کی یا دی منگ استقلالیت سوال لاندی وی سی منگ پا کاملا استقلالیت بانی خپلکار کو طول انتخاباتی چاره دی منگ پوری آده لری او منگ چا تا اجازه نورکو چه دی منگ پا انتخاباتی مسائلو که مداخله و کی
دزینو انتخاباتی تیمونو لخوا لم وقت نمخ که ده بریا اعلان دل دا څومره کولای شي ستاسو په کارونو باندې منفي اغیزه وکړي؟
قانون د انتخاباتو کې ویلي دي چې اولیه نتایج او اعلان، قسمی نتایج او اعلان او ابتدایي نتایج او نهایي نتایج او اعلان دا مسؤلیت او مکلفیت د خپل د کمیسیون د انتخاباتو ده چې موږ نتیجه اعلان کړو. هیڅ کوم بل مرجع او بل نهاد نشته، مخصوصا هغه کاندید صاحبان چې دا ادعا کوي چې زه کامیاب یم یا اول یم یا برنده یم. نو هغوی قانون د انتخاباتو ته مراجعه وکړي او همدارنګه کم هغه اصول د رفتار چې په زمان د ثبت نام د کاندیداتوري کې دوی امضا کړی او د کمیسیون د انتخاباتو سره چې هغوی ته احترام کوي او هغه کاملا رعایتوي. نو زما غږ په ټولو کاندید صاحبانو دا ده چې مسایل د قانون په چوکاټ کې مطرح کړي.
ډېره مننه کوربه.
سلامت.
مهاجریم توت بدا سی در پدریم بی منزلا بتر کومی سروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزلوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دیکھا انگلینڈ جرمنی دیکھا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کا بیلجیم دیکھا ڈنمارک دیکھا سویڈن دیکھا انگلینڈ دغواڑا کلا رسی دغواڑا کلا رسی گران کونڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا
ته د چک سلوا کې ادا کینیډا کا امریکا دا ناروی کا افریقا دا آسٹریلیا دا ماسکو دا کدا چک سلوا کې ادا ټولو کې شپسواره شپسوہارے اندہار تو ہم لگ مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان